نشستهایی که در قطر در حدود 2 سال شده فایده نداشته. و اکنون احمد شبرچ با شما سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی مننه لکه څنګه چې تاسو یې سیمیسونه ولوستل. د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې اوریدونکی هم کولی شئ چې موږ ته یې سیمیسونه راواستوي، او خصوصا د سولې د خبرو په ارتباط چې د خپرونې په وروستیو کې به یې وروسته تاسو ته ولولو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 0.15 هم نیولی شي. وړاندې مو په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې دالي شورا د یو شمېر غړیو له غونډې خبرو. خو لومړی به خبرونه له نجیبې زمان څخه واور.
سلام. په سر کې پام وکړئ، د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په قطر کې یوې موسسې د افغانستان د سولې شورا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بدخشان خواهان ولسوالۍ ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي، او د پاکستان صدر اعظم پیوند نادره سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی دي. د خبرونو تفصیل. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاالله الدین له قوله چې په خپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دی ویلي و چې د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ازادي خبري وکړي. بلخوا طالبان هم د وی اعلامیه په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تاییدوي. ویل کیږي په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سوده ازادي راډیو ته ویل له دې چې افغان حکومت هڅې کوي خو هغه سیم مرستې نه دي سوي چې په کار دي. دی وایي مرستې سوي او همغږي همسه خود مرستې همره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت د اړتیا دا وړتیا نه لري، هلیکوپتر نه لري چې په مرسته یې دغې ولسوالۍ ته ورسي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شنبه په ورځ د بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د شوېدو له کبله تر خاورو لاندې سو چې د چارواکو په خبره 218 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړه. ویل کېږي 215 تنه چې 15 ښځې 22 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل دي له هم له خاورو نه جرا استاسوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ونادر سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلی سیمو ته تللی دی، او په اوس ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بهتره منځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه راز هغه 80,000 کسان چې له یوه کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي وهڅول چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تېر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6,200 کسان مړه سوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا 1,000 اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادرکه دي. رینسي ترینیک د جمعې په ورځ په کدمندو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهیږو په هغوی کې په هغوی څه سوي دي، شاید ځینې یې مړه سوي وي، شاید د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړه سوي. چارواکي وایي د ورکو سویو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان له خپلو سفارتونو سره نه و رجستر سوي. د فرانسې، ایټالیا، اسپانیا او هالند د ورکو سویو اتباعو شمېر 311 دي، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول اتباع موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې کار کوي چې دوی څومره شمېر کسان ورک دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریبیشوالی یوه لویدیز پلوه ښځینه سیاستواله له خپلې کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان دغه اقدام له ناټو سره د یو ځای کېدو د هڅو یوه برخه بلل سوې ده. ګریبیشوالی د جمعې په ورځ په تبلیسي کې خبریالانو ته وویل چې تیناتین کیداشلی په واشنگټن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن کیداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمونی په دوام مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو او طالبانو د خبرو له جزئیاتو خبرو. په همدې اړه مو په پاکستان کې میشت سیاسي چارو څیړونکی سمی یوسف زای پوښتلې.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
د ځینو څیړونکو په وینا په پاکستان کې پښتانه ملت پال هم د سولې لپاره په نقشه کې شي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش په وینا واوري چې لا هم نږدې 15 میلیارد ډالر د امریکا مرستې له افغانستان سره نه دي مصرف شوي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، او د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې له دوو نویو پرمختګونو. ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې عالي شورا یو شل کسیز پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال د لیدنه د سولې رسمي خبرې نه، بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کانفرنس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کانفرنس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کانفرنس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کوم کانفرنس او ورکشاپ وجود داره، لیکن زحمه کوم مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کانفرنس ته خود سول خبری رسما نسته. دا کانفرنس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د اتاول الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي، او د افغانستان د سولې د عالی شورا استازي توپ نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستیال عطاول الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد د غراس ازادي رادیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یو غیر رسمي بلنه ده، او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یو اعلامیه کې هم څرګندونې باندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کانفرنس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بل خو د دې کانفرنس پاړه یو پو کس د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو پر استادو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استاد هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استادو ترمنځ په لیدو سره د شکل خو او ترمنځ د سولې خبرو زمينه برابر شي. دا ناست داسې محل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا ناسته د افغانستان د جګړو د شکیلو خواو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. دا پښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څیړونکي سمی یوسف جی څخه د مرکې په سر کې وکړه. هغه وویل
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې چې سبا یا بل ورځ کومه خبرې کیږي غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواښ نومیږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایل وي چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم دغه کانفرنس له سم د وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بلواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب کتم د رسمي خبرونه دی ولې تاسو خبري است چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده مخصوص په دې ورستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په دینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوي چې دغه خبرې به تر یو حده وکولای شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال سمه چې دغه ډول بحرانونه وي چې جګړې وي اکثره چې د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې خپل اهمیت او خپل زور وښي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي ترڅو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې زمونږ د شتا سره مذاکرات په وخت سره منځ ومولې شو بل طرف ته طالبان هم د مذاکرات نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې وایي چې یعنې موږ کولای شو د جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مقصد توش ده چې موږ خبرو ته راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستۍ کې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره دی چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د ټیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري. هغوی دا خبره کړې ده چې فی الحال دې کال لپاره یو ډول مشکلات لرو که موږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځنه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال موږ په جګړه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او موږ خوشي دي هم خوشاله کړو دغونه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو.
سمی یوسف زی د قطر د سولې د غونډې په اړه څرګندونه کولې. ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر استازي د طالبانو له استازو سره همدارس د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له یو شمېر غړیو سره د قطر په مرکز دوحه کې خبري وکړي. تاسو کولی شئ چې د دې خبرو په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اس وکړئ تر اتنی مو بجو مخکې ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنیوي د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې امنیتي چارواکي د بلخ په ولایت کې وایي چې د البرز او چمتال په ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلی دي؟ د چارواکو په وینا تاسو څه معلومات ترلاسه کړی؟
شبا جزم دغه اوس محل دو سونم شنگ کردو پا مقر که ما پا بل خولد که در تماده باف دامی کمانان لسرپرست عبدالرزا قادری سر خبر دلو ده دوائل چه دغه عملیات لا پاگسیمو که پلشیزی چه دیره لدغه سیمو سخه بل خولد امیده تحدید بیخوا دغه سیمه البته د چمتال ولسوالۍ په البرز همدارنګه په نور غرنیو سیمو کې دي چې د سرپل ولایت له شیرام سیمو سره او کوهسناتو سره او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ څخه سرحد لري چې د دو دو ولایتونو مخالفین کله ناکله د بلخ ولایت ته ځینې ولسوالۍ حمله کوي چې په دې وروستیو کې د دوی بریدونه زیات شوي ول او په همدې منظور د بلخ امنیتي چارواکو دلته یو لړ نظمي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې یې د طالبانو یو سیمه ییز جګپوړی قمندان هم وژل شوی او همدارنګه څو تنه نور هم ورسره وژل شوي دي. خو د بلخ ولایت د چمتال، شولګرې، کشندې، دولت آباد او شورتفي ولسوالۍ اوسېدونکي هم د نظمي ول موجودیت او همدارنګه د مخالفینو له موجودیت څخه په خپلو سیمو کې اندېښمن دي او وایي چې علت یې همدا بولي چې هم په دوه سوه نهه شیان قربوري کې تر دمه مسؤول نه و او د سرپرست له خوا اداره کېده او هم د بلخ ولایت په امنیه قمندانۍ کې چې نن ورځ هم د بلخ امنیه قمندانۍ ته او هم د دوه سوه نهه شیان قلوبي ته دوه تنه کسان د قمندانانو په توګه ورمعرف کېږي.
حبیب صاحب، تاسو د عملیاتو ته اشاره وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تیره اونۍ چې کله کندوز ته ولاړ هلته وویل چې ستونزه یوازې طالبانو نه ده جوړه کړې، یو شمېر سیمه ییزو وسلوالو هم مشکلات خلق کړي دي. د بلخ په ولایت کې څرنګه دغه عملیات یوازې د طالبانو پر ضد کیږي او کنه هلته خپل سری وسلوال هم شته او مشکلات رامنځته کوي؟
شي په څه ته مخکله چې یو مخاله هو سوال خبرې کوي دا درې ډلې موجود دي. یو خود تاریخ طالبان اسلامي دی د ازبکستان دی چې د غوی لخوا دلته حمایت کېږي. بل دا چې په سیمه کې هم خپله کسان وسله راخستې دي، یعنې په بلخ ولایت کې کسان هم شتون لري چې دوی له دولت څخه نه راضي شوي دي د ځینو عواملو له امله. او بل دا چې د حزب اسلامي لخوا هغه کسان دي چې امارات اسلامي تحریک طالبان هم دلته فعالیت کوي چې د دولت
مجیب الرحمن حبیب زای مننه. کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پانتون د شرایطو، کرهنې، کمپیوټر ساینس، پوهنې او اقتصاد پوهنځی لري او د محصلانو شمیر 3200 تنو ته رسیږي، خو محصلان د لیلی له نشتون څخه شکایت لري. روحله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د سید جمال الدین افغان د پانتون پر لیلی خو نږدې دوه کاله مخکې کار پیل شوی وو، هغه څرنګه شو؟
مننه شبر صاحب. په دغه لیلی باندې چې دوه بلاک لري په دې باندې درې دوه کاله وړاندې کار پیل شوی وو، خو اوس هم د یاد تعبیرونه د محصلینو د هڅو لپاره نه دي چمتو. محصلین په بازار کې کوټې نیولې دي، ګران دي، د هر چا وس نه رسیږي. یو مسافر دي محصلین، بل روپۍ ورسره نشته. د دې اقتصادي حالات هم تاسو ته معلوم دي اورېدونکو ته چې څنګه دي. د افغانانو دلته یوه کوټه چې نیسي کم تر کمه په 3000 یا 4000 افغانیو باندې نیول کېږي، چې هغې کېله 3 یا 4 کسان نه ځایږي. او که غټې کوټې نو 6000 یا 5000 افغانیو پورې د کرایې د میاشتې. نو دغه کارونه ډېر مشکل دي. د محصلینو مشکلات تر محصلین مخامخ دي. مونږ د پوهنتون د رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې په دې ارتباط باندې. هغه هم مني چې دغه ستونزه موجوده ده او وایي چې تقریبا 1.5% کار په دغه د لیلی په تعمیرونو کې پاتې دی او ډېر ژر به بشپړ شي. خو هغه وایي چې د بودیجې د نشتوالي له امله دوی ستونزو سره مخامخ دي. مثلا هلته د کوی کار چې دی هغه نه دی شوی، هغې باندې کار روان دی. همدارنګه د برق مشکلات دي، هلته برق نه رسېږي. په کونړ کې خپله دونه برق نشته دی چې بازار ته ورکړي یا دغه دولتي ادارو ته ورکړي. او پوهنتون لږ لرې دی، تقریبا یو دوه دوه کیلومتر به د اصل آباد نه لرې وي. په یو بېله کې پروت دی سینغاړه کې، یو په دوه برقو باندې دغه پوهنتون ویشل شوی، یو په سالار باغ کې دی د زراعت تعمیر او د اداري تعمیر، او همدارنګه بیا د شریعت او دغه پوهنځي چې دي د پوهنې پوهنځی دا په بېله کې لاندې پراته دي سینغاړه کې. نو دغه مشکلات شته دی، خو چې د هڅه کوو چې تر څو محصلینو ته اسانتیا برابرې کړو، د برق اسانتیا هم برابره کړو، همدارنګه
انوری صاحب بخشی د مسول کسانو په وینا چې تاسو وویل یو ډول زیرو نقیص خبرې وي. مثلا وایي چې بودیجه نشته او بل لورته وایي چې ژر به کار بشپړ شي. کومه خبره د ډیر تایید وړ ده؟
اصلا دغه شرکت ته دغه چې ورکړې دي تعمیر، دا وی چې موږ فشار راوړو په دې خلکو باندې چې تر څو تعمیر بشپړ کړي. دغه خبره صحیح ده، خو بیا په پاتې ورسره وایي چې چپرکټ بستره او د برق د پاره چې کوم دغه دې اسانتیاوې دا موږ بغیر د بودیجې نشو برابرولی. تر څو پورې د بودیجه رانه کړي موږ دا نشو کولی. نو په دې کې به هم وخت لګېږي، خو بیا هم رئیس وایي چې موږ دوه جرنیټرې لرو، یو په اداري دغه کې برخه کې، بل په دغه بېله کې چې کوم د پوهنې او د شریعت پوهنځي دي. دلته نور د دې لپاره موږ هم د تیلو مصارف هم نشو پوره کولی، او بیا چې لیلی هم راشي دلته د لیلی لپاره هم موږ بیا تیل نه لرو. نو دوی د مرکزي حکومت نه غواړي چې زر تر زره دوی ته بودیجه پیدا کړي تر څو د محصلینو د لیلی ستونزه هواره کړي.
تر څو چې دوی مرکز ته احوال ورکوي، بیا مرکز هلته بودیجه تصویبوي، بیا دا بودیجه راځي او د لیلی مشکل هواري. د پانتون چارواکي نشي کولای چې له محصلینو سره په خپل منځ کې دغه محصلین چې د کورونو د کوټو کرایه ورکوي تر د ماقت وخت لپاره له دوی سره یو جوړجاړی وکړي او دغه مشکلات هوار کړي.
ولې کېدلی شي؟ ما دا پوښتنه هم ترې وکړله چې که چېرته چپرکټ نه یا نور بسترې نه، خو هر محصل چې راغلی دی د کور نه هغې ځان سره بستره راوړې ده، خو تعمیر پلا په واک کې ورکړي چې دوی هلته لاړ شي. بیا وایي چې نه، دلته د برق مشکل هم دی چې برق نه وي، اوبه نه وي، چې برق باندې اوبه ونخېږي پاس تعمیرونو ته بیا هم مشکل پیدا کېږي. خو وایي تر څو پورې دغه مشکلات نه حل شوي، موږ د لیلی دغه تعمیرونه چې دي دا دوی ته په واک کې نشو ورکولی، دوی به په بازار کې اوسېږي. دوی ته هر یو محصل ته شیبر صاحب په میاشت کې 1800 افغانۍ بدل عیاشه ورکول کېږي، او دغه بدل عیاشه چې ده دغه کرایانو او د دوی دغه د ګرانۍ سره نه برابرېږي. یعنې محصلین د دې له امله هم شکایت کوي. خو بیا هم دوی چارواکي وو چې موږ هڅه کوو تر څو دا ستونزې هوارې شي، خو په دې شرط چې دوی سره مرکزي حکومت مرسته وکړي.
روحلا انوری مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالد کوزای کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپونه د هغو طالب قومندانانو دراتونکو پاره چې د امریکایي پوځي بوی برګډال د خوشکېدو په بدل کې آزاد شوی، د امریکایي او قطري چارواکو د خبرو په ارتباط یو مضمون خور کړی دی. ورسپونه لیکي د دوغو 15 تنو جکپورو طالب قومندانانو لخوا چې له ګوانتنامو زندان نه قطر ته انتقال شوی، د امنیتي ډاډ حاصلولو په مقصد د پنځشنبه په ورځ خبرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوسټ په باور دا خبره تر ډیره حدا د هغه ماموریت د مودې غزولو په اړه دي چې لیو کل راهیسې مشي قطر کوي، او ورڅخه وختل شوې چې قوشه شوی طالب مشان باید تر نظارت لاندې وساتي او بهر ته د سفر اجازه به نه ورکوي. ورسپانې د ځینو چارواکو له خولې چې نمونه ندی په ډاګه کړي لیکلي، امریکا او قطر د هغو بندیانو په اړه هم خبرې کوي چې نورو هیوادونو ته تسلیم شوي دي. ورسپانې زیاتوي د قطر د مرکز دوحې په خبرو کې قطري چارواکو د طالب مشرانو د راتلونکي په اړه یو شمېر وړاندیزونه کړي. دا کسان د هغوی له کورنیو سره په قطر کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. واشنگتن پوست لیکي د امریکا او قطر ترمنځ د قوششو او طالب مشرانو د څارنې توافق د روانې عیسوي میاشتې په پای کې ختمیږي. تیر کال د طالبانو 15 تنه جګپوړي قمندانان د یرغمل شوي امریکایي پوځي برګډال د خوشې کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان نه خوشي او قطر ته تسلیم شوي ول. ورځپاڼې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبرې هم راخیستې چې وایي افغان حکومت او طالبان غواړي د سولې خبرې پیل کړي، خو دواړه لوري د زور له دریځه کار اخلي. د مجاهد په باور د طالبانو او افغان حکومت دې دریځونو په افغانستان کې جګړې سختې کړي دي. تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغان فلم اخیستونکو په اړه په جوړ شوي مستند فلم یو مضمون خپور کړی او د افغان عکاس یا فلم اخیستونکي نجیب الله مسافر دا خبرې په غټو ټکو لیکلي چې وایي یو بې تصویره هیواد بې هویته هیواد دی. په دې مستند فلم کې ښکاري چې عکاسانو او فلم اخیستونکو د افغانانو د ژوند بېلابېل اړخونه ښکاره کړي دي. په دې مستند فلم کې مسعود حسیني او د هغه میرمن فرزانه واحدي او دغه راز وکیل کوحسار رولونه لوبولي او د دوی کارونه نندارې ته وړاندې شوي. تایم مجله وړاندې لیکي محسنی د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، خو په تیرو څو کلونو کې د رسنیو او فلم په برخو کې لاسته راوړنې د زیات اهمیت وړ بولي. د مسکار پیلی او الکساندر بومباچ په نامه دوه تنه امریکایان هم د دغه مستند فلم په جوړولو کې له افغانانو سره کار کوي. سکار پیلی له محسنی سره هم نظر دی او وایي دا مهال افغانستان یو خاص او نامطمئنه ځای دی او له همدې امله هر سړی پکې له احتیاطه کار اخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روپوري بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ تلاري هم اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ازادي رادیو تاسو په شخ را رسیدلې سکشوي پیغامونه خبرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا لرو. په دې پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې له دوه نویو پرمختګونو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د نیپال د زلزلې په اړه له تازه جزئیاتو خبرو. ویل کیږي چې د نیپال د زلزلې له امله چې 13 اونۍ وشوه تقریبا زر تنه اروپایان تری تم دي او د یو شمېر اروپایي هیوادونو اتبا وسحت کوي چې حکومتونه هڅه کوي چې د خپل اتبا په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او نیپال هم ژمنه کړې دي چې په دې برخه کې به له اروپایي ټولنې سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لوما په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي چې امریکا او پاکستان شنیت په شنیت همکاري وکړي د سولې مذاکرات په نتیجه ورکړي. د د پوینا د ځکه چې د افغانستان روان جنگ جهاد نه دی، سیاسي جنگ دی. بصیر روحانی د پکتیکا لواز خو پر اسول اس ام اس کلی کلی د زما په نظر د قطر د سولې غونډه ډیر شده. سمسور ل ګرمسیر ول سوالی پر اسول اس ام اس کلی کی د سولې خبرې شي دي، خو خدای دی وکړي چې افغانستان ته سولې راشي. عبدالرحیم مخلص د پکتیا ل ولایت لیکي پاکستان د سولې خند دی. عبدالرزاق د لغمان ل انری ال نگار لیکلی دی له پاکستان سره باید د سولې خبري وشي، له نورو سره د سولې خبري فائدہ نه کوي. یو بل اوریدونکی وحید الله فطرت لیکلی دی د سولې د خبرو مشي باید افغانان په غاړه واخلي. زین الله د کندهار لیکي د قطر خبري باید رسمي خبري وای. په روان خبرونه کې مواردل چې طالبان او افغان حکومت ویل دي چې دا خبري تر اوسه پورې رسمي نه دي، خو هیله ورتشته چې رسمي بڼه خپل کړي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سولې خبري باید د سولې د خوشوونکو خلکو سره وشي، نه د پیسو او دولت خوشکوونکو سره. فرید احمد له پکتیا څخه لیکي په خوانی ولسمشر رامت کرزی کې قطر ته د سولې خبرو ته لاړ شي، شاید دا کار به مثبت نتیجې ورکړي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه یاد کړي پر استولې سمس کې لیکلي دي دا ډیره ښه خبره ده چې ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرو ته ورزي. البته لکه څنګه چې خبر لرو ویل کیږي او دا خبره نه ده تایید شوې، خو ویل کیږي چې شای د قطر له خبرو وروسته ولسمشر اشرف غنی قطر ته سفر وکړي.
یو بل اوریدونکو عبدالحمید له اوروزګان ولایت لیکلی دی د سولې خبرې شی خبرې دی مفید دی خو دای بیا نور نظریات هم لري البته سمسې بشپړ نل وصل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادي خبرې وکړي. د ولسی جرګې استازي محمد زکریا سوداوی د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیشې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادر سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی دي او پوز ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته له هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریباشویلی یوه لویدیځ پلوه شدینه سیاستواله د خپلې کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړی چې د یوه تورپوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل و. او د امریکا د پارلمان استازو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر هغو بندیزونو غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا S-300 له ځمکې هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیسټم د لیږلو مخه نیول کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د مرستو نږدې 15 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. په افغانستان کې د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش دفتر کانګرس ته وویل چې د افغانستان په څیر په یوه کوچني هیواد کې باید دومره زیاتې پیسې مثبت بدلون راولي. امریکا په تیرو 1400 کلونو کې نږدې 100 میلیارد ډالر د افغانستان په بیارغاونې لګولی دي خو ویل کېږي چې د اداري فساد او د ظرفیتونو د کمزورۍ له امله ډیر اغیزمن کارونه نه دي شوي. د افغانستان حکومت د امریکا د پاتې نږدې 15 میلیارد ډالر مرستو د مؤثریت لپاره څه کولای شي؟ جزئیات فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوبکو په وینا د افغانستان لپاره ځانګړي شوي 4.9 میلیارد ډالر به د دې هیواد د بیرغونې پر پروژو مصرف سي. سوبکو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدر موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوبکو ادارې سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنی د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکرسوي رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډیر مهم دی ځکه چې دغه شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستان د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکرسوی شمیرو پر اساس 3 لکه او 2500 امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنوی چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شامل شي او د یو کال لګښت 15.5 میلیارد ډالر ګڼل شوی دی. د سیګار رپورت وایي د افغانستان نوی حکومت شمنه ورسره کړی چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوې لارې چارې ورته برابرې کړي. د جان سوبکو اداره د امریکا د دفاع وزارت سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی هم داراس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې USAID او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدیده څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره څم راسته کولای شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سم څارنه ونسي د دغو پرمختګونو محو کېدل له امکانه لري خبره نه ده.
ما فکر نه کوم تر څو ته کې ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وای زه فکر کوم که چیرې حکومت د دغه مرستو د څارنی او حساب ورکولو یو سم سیستم ولري ډېر مرسته به وکړي. پارلمان هم باید د څارنی دود زده کړي او له ملي دیده د دې ټولو بهیرونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو ستر مفتش جان سوپکو پوښتنه کړې چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څیر یو کوچني هیواد کې 14 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډېره کمزوري ده. دی وایي په تیرو 14 کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. دا شغلی مسعود په وینا د افغانستان د قضایی سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډېر مرسته کولای شي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې تر هغه په پاکستان کې د عمل د ملت پاله ګوندونو مشان په نقشه کوي چې هغه په پاکستان او همدارس د سیمه په هیوادونو کې سولې او سوکالي غواړي. دوی د سرګندونې تر هغه ورسته کوي چې د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پاکستان د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د ځانمرګ برید مسولیت پاکستانی طالبان ومانه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق له پېښور راپور لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي تروریستان ځکه د هیواد د ملت پاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دروغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په 400 کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید راغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي وو. دا په 1300 کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، د 1300 کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست والد تر هغه پر لمړي لیست کې دي، ازادي راډیو ته وویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاور باندې امن غواړي، هغه غواړي چې تر هغه ختم شي، هغه غواړي چې دا فتح ده چې دا تر هغه دې د ملک او د کومو په ګټه نه ده. په دې وجه باندې طالبان هم دغه شم دي کومي چې هغه آفتاب خان دی، که هغه سنیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستانی طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې تر هغه وروسته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخواني پوځي منصبدار بریګیډر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
خو دا ځای چې یو نیم حمله خو کولی شي، خو لکه پاکستان کې وګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له 1300 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام درو او تر هغه وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام چې پکې ساتو په شخص شوی پیغامونه خبرو، خو اوس به د نیپال موضوع راوخلو. په نیپال کې لا هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورکتي. پورکو کسانو کې ګڼ شمېر اروپایان هم شامل دي چې ویل کېږي دغه هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي وو. د مړیو شمېر د نیپال د زلزلې له امله تر 6000 زیات شوی دی او ویل کېږي چې شایي دغه شمېره پسې لوړه شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبري اژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزله کې 6,250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړې راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4,350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي و، په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویل چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت دی چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه و راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه کسان شخصي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چا ته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ ورکو سویو وګړو شمیر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر وګړي لا درک دي. بل خو هغه کسانو ته چې په لری پرتو سیمو کې ایثار پاتې دي، په هلیکوپټرو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډیری نیپالیان د دغه زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي، او د دې پیښې ژوندې پاتې سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپل کورونو ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6,500 کورونه په دې پیښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. د سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو دریو میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د یوټیوب د ټولنیزې ویډیوي شبکې د تاسیس لاس کاله پوره کیږي. یوټیوب خپل فعالیت د یو فلم چې زه په ژوبن کې هم نومیده په خپرولو پیل کړ. دا وی پانه اوس په ګوګل شرکت پورې تړلې ده، خو له فیسبوک سره سخته سیالي روانه ده. ریوټرز خبري اژانس وایي چې فیسبوک د روان څور په لومړیو ورځو کې د خپلو کارونکو وروستۍ شمیر اعلان کړ، او ویل چې اوس د ورځې 4 میلیارد تنه په دې ټولنیزه شبکه کې ویډیوګانې ګوري. څلور میاشتې پخوا یعنی د جنوري په میاشت کې د ورځې نږدې 3 میلیارد تنو، او د 2014 میلادي کال په سپتمبر کې نږدې 1 میلیارد تنو د ورځې په فیسبوک کې ویډیوګانې لیدلې دي. د فیسبوک له لوري د اعلان د ونډو د معاملو شرکتونه وهڅول، او په نتیجه کې د فیسبوک د ونډو ارزښت لوړ شو. د فیسبوک د عوایدو د زیاتېدو یو مهم علت اعلانونه دي چې د ټولنیزه شبکه ترلاسه کوي. یوټیوب د خپل لیدونکو دقیق شمیر نه اعلانوي، خو د 2012 په جنوري کې ویلي وو چې د ورځې 4 میلیارد تنه دا وی پانه ګوري. لشتلشت له 1990 میلادي کال را پدې خو انجینران د داسې ماشينونو د جوړولو هلي ځلې کوي چې انسان ته تک آسان کړي، خو په اله کې له 2000 میلادي کال را پدې خو د امریکا پرمختللې دفاعي تحقیقاتي پروژې د خیالي اتلانو یا وسپنیزو سړو د جوړولو پر خاصو جامو په میلیونونو ډالر ولګول. دا جامې له یوې خوا ډېرې درنې وي، او له بلې خوا یې ډېرې انرژي ته اړتیا لرله. دا د دې سبب شو چې د اوس لپاره د دې ډول کالیو له جوړولو لاس واخیستل شي، خو کله ناکله سختو کارونو ته اسانه لاره موندل کیږي، او دا مسأله د امریکا د کارنیګی میلن پوهنتون ساينس پوهانو ثابت کړه. دغه پوهنتون څېړونکو سټیف کولینز او اسیسټانټ ګریګ سوانسکی د یو داسې اسکلیټ په جوړولو بریالي شوی چې د انرژي منبع ته اړتیا نه لري او پوشل کیږي. دا اسکلیټ د ګام اخیستلو په وخت د انسان د بدن د انرژي مصرف 5% کموي. شای په لومړی نظر 5% ډیر لږ ښکار شي، خو د اندازه په شاپوري د تړل کیدونکو باکس په همره ده چې 15 کیلوګرام وزن پکې ځای شي. د اسکلیټ د وزن فشار د پښو پر عضلو کموي، خاص فنری له عضلو سره مرسته کوي چې لږ انرژي ولګوي. اسکلیټ د پښو په پوندو او زنګون پوري تړل کیږي، او هغو کسانو ته چې ټپیان شوي وي یا د پښو ستونزه لري او یا هم د مغزي سکتې په وجه ګام نشي اخیستلی کار اسانه وي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا تاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. بیا مو هم د اوریدونکو لخوا د بیلا بیلو ولایتونو څخه د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي، نو ځنډو مونږ راځي په ګډه سره وورو.
زنګ ما وله دې د فاریاب د ولایت غیصاد ولسوالۍ مونږ د غربکانو سره ډیر په آزاد خپل لنجاري پورته کړی وو. دوی خود به خود سر پورته کړل که پاره چې پورته سوی و راغلی دي مشرانو باندې وروره دونه فشار راځي سره سپېږې زوکلولي و سپېږې وهلي دي بهولی دي وغی ساته دا غزما دغه بلورو چارواکو پورې ورسوی چې موږ ډېر په عذاب یو در بکړو. السلام علیکم. د خدای تعالی
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د ټکنور د کلی نا ګلدین تاسو سره په تماس کیم. زما د جمهور رئیس نه د افغانستان دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي. موږ جدي قربانی دي هلته د پاکستان حکومت یې نیسي در په در خاورې په سر د جیل په جیل تاڼو په تاڼو باندې پراتی او په زورونو زورونو تاوانونه کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو غوښتنه وکړي. والسلام.
السلام علیکم. زه اسلام خبر کوم د نهر سراج څخه. ما له سره افغانستان دا ارزو ده چې دا څنګه عملیات په نهر سراج کې چې دا چارواکي چې په کورو باندې راورسېږي کور رسوځي زموږ خپل کور راوځي په لاس کې ژوند نیولې چې زه غواړم هغه لکه چې نه غواړم هغه ولي اجزې چې دې کړی دا اګریسیو د خرګات او نه راورځي په کورو کې مشلې کورونه دا پاک وسه سره افغانستان دا ارزو لري چې دا عملیات یا بند کړي چې سم کې په خپل بدښون چې دګر نور په څه کار نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه دینمن دی ولایت سنگین ولسوالی څخه د سره په تخصص کې یم او دا زموږ دینمن دی ولایت سنگین ولسوالی مشران کاندیدان چې دی وکیلان چې دی دا موږ نه منو. دلته وایي چې ما شمان ناس چې دی مرسته نور کې یا خرڅې د شخصیت د بارې را باسي خرڅوي په دوکانو کې په منډیانو کې خرڅوي. دلته د وطن په غم دی نه دی خبر دا موږ ګرځره کې یو نه منو دلته
نه منو
یا لم نه منیدا دلته د کراسي دلته تراسي بوسانزو زړه د کوټه زو د نسو زو زو تراسي دلته خلک په دستو کې په سیمو کې په ګار کې پراته دي. بیا نه تکي د مستر اباز یا په سنگین کې خرڅي یا په لسکرګا کې خرڅي باید موږ شکایت زموږ رئیس جمهور واوري او زموږ جرای رئیس واوري راځي خپل پر خلکو پر خلکو باندې ته وګرځي. والسلام. زه یا څنګه به موږ ته ته زحمت کوم ما دا
پیغام دی رئیس زره هټ خې چې دا د املاکو شوبا چې د ولایت یلمند دا په دې رښتانه سره وانه ده چې دا نام علي کوم د کې ټول په دا ډول واکو ته ورکړي دي او سره شریک شي هغه چې ورکړي هغه خستګي بیا نو ته چې کوي ما یې کوي ټول دا د کوم د کې او دا خلک چې ورکړي دي اسنادونه که شوه شي په لاس ورکړي دي دا باید را کاش کې. والسلام.
زمږ ازادي رادیو ته زم سفر د سعودي عرب نه دال ورکو چې دمږ ډېر مشکلات دي. مونږ دا کار خلاص کړي د پاسپورتونو باندې دی وای تخلاص دل تر اوسه پر خلاص نشو. پاتې جهان مننه دا پیغام دا مشران ته ورسوي چې دمږ پاسپورتونو حال حال ورکی ډېر څه مشکله ده. السلام علیکم.
زه روزګار د سیاست رسالي سره پاتې کېل موږ روزګار نه کی د ګډر د سیاست رسالي کې نه سره کار شي چې نو ټول روزګار نه د دې څنډه سرکان د لاس مخفي فقط. والسلام.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ته سلام دی په کندهار کې د غرخشي چې دوغونه دوت کی چې به خي دې دوت کی در مبلینو در سیلو د مبلین ډیر او اچي او دغه ټول کسنیان لویان ټول دغه تخمریزان دي او د کندهار چارواکو څخه زما دغه هیله او ارزو ده چې دغه رخصو ته توجه وکړي. دغه چې دودان کې را ټول کوچنیانو لویان یې مریضان کړي دي، او بل په کندهار په ښار کې دغه د غجې دغه د کوري دي دغه ته ټیرونه ور اچي، د منګیانو دغه شان په پخې دا ټول پیزا خرابه کړې ده، هوا الوده کړې ده. دغه باید د حکومتي چارواکي ټول دغه ته توجه وکړي. کروالي د ښاروال دی دغه ټول کوچنیان او لویان مریضان دي. وسلام.
زه عبدالوارث رحماني د هلمند د ولایت او د ګرمسیر د ولسوالۍ او د لکې د سیمې اوسېدونکی یم. ما د ولسمشر غني څخه دا هیله ده چې کومه چاودنه چې یو څو ورځې مخکې په جلال اباد کې وسوه او ولسمشر غني هلته د غم د شرکت لپاره سفر وکړي چې د هغو سره غم خپل غم شریک کړي، نو چې دوی دومره د افغانانو زړه خوږی دی، نو ده ولي چې په سنګین کې چې پر د مسلمانانو فرواده باندې د پولیس له طرفه جزې وسوې او هغه مسلمانان په شهادت سره ورسېدل، نو ده ولي د هغو سره غم نه شریکوي چې د هغو دپاره ورسي غم ورسره شریک کړي. ما د ده څخه دا هیله ده چې باید مسلمانانو د افغانانو تلې ټول په یوه سترګې سره وکتل شي. والسلام.
موږ د انګریزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګریزانو په مرسته یعنی د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پرمختللی مکتب و. په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته هر څه مشکلات چې پېښ شول د معرب د مسلمانو دفاع پېښ شول، یعنی تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پراني ده، دا هم هغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دغه سربېره موږ ته نور تعریدونه وو. داسې مشکلات چې راته پېښ شول چې ساره یې په دنیا کې نشته ستا چې د
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. عمر گل لوگر والا تخروار ول صلی زرجال تا شراد آزادی راڈو ماشن فون کے پیغام دا پیغام بری گدم زمر لو ول مشر کی دا ہلا دا سدی مسلمانان دیر دی آواز ل مسلمانان تو زندانو کی نا سے خلص کی ورز سبا کی خدای دی وکڑی سدی زمن کو دا خبرو بان سرو گردا زمن پیغام آزادی راڈو نشر کری حال یو کوله سینا د سی بونه مسلمان د زندان کې نه د خارو د غریب زوی نه اوس سره ما ته پیسې تیری کی تا جان ته پیسې تیری کی هغه لاسی لاس په ډیر شهر سره نیولې دی. حال او ثبوت شهر سره ګیر کړی دی هغه چې د خارو د غریب زوی نه ته شن خلق کړی دی او څنګه لاس کلا کړی دی او لاس کلا کړی دی په کور کې وځه چاره مور لري. آی موږ د افغانستان وچ نه یو، موږ افغانستان کې حق نه لرو چې کوم باندې څوک سر نه ګرځي. موږ د دالو مس نه څه څه غوښته نه ده چې تاسو موږ په دا چې خو باندې سر وګرځوي او خدای دې وکړي چې ولې سم شه زموږ دغه پیغام واوري. نکته چې ډیر مسلمانان دی وځل په زندانو کې خپل شپې ورځې سبا کې دی د حمد د ګرمۍ چې په ډیره سختۍ کې خدای دې وکړي چې موږ دا پیغام ازادي راوړو نشه کې ازادي نه دوش کې یو جهان مننه. السلام علیکم.
زه د میوان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم وروره. په دغه میوان په ولسوالۍ کې دغه شال دی وروره خلک کړي باریږي وروره یو ستړیا او تکلیف او مشکلات وروره. دغه زړه چارواکي په دغه سر د قدرت چې دغه لري نه کې نه ولاکه امنیت راشي نه ولاکه بل راشي. وسلام به احترام.
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سرنکلال لار باندې د کوردو په پختو پوسټو کې ناسي یو سړی مې ښکاله چې سنگین بازار ته ولاړ.
السلام علیکم. زه سن اولاد تم د هلمند ولایت د ولسوالۍ سنگین کني ولې د ما غوښتن له حکومت سره دا چې د هلمند ولایت د مانجو ولسوالۍ او خلشن ولسوالۍ تقریبا په داشت کې غلې ډېر دي او متران مسافر شکی هنه د دې مخنیوي دی. اوس کله سلام.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت د اگزر دول سره څخه خبرې کوم. زموږ کوم لاري چې د خلاص دی هغه بن سوی دی هغه باید چې خلاص شي. نو حکومت خدا خوښوي چې کوم د خلاص لاري د چوریو د تری پروا
چې راځي هغه لارې خلاص شي. هغه حکومت پر ولسي غړو بندي کړی دی او دلته شان یا خوراکي شان بېخما ډېره ګران شوي دي. یوه ډبه غواړي پشپا سوه کلدارې دي. یمن پلمی پشپا سوه کلدارې دي. حکومت چې جنګ کوي د طالب سره دی وکړي او د ولسي غړو سره جنګ کوي. ولسي خلک سره که جنګ وکړي درنه شتر شي. نور خدمت نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالولي عبیده ما د هلمند ولایت د ازادي راډیو خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما د هلمند مقاماتو او خصوصا د کابل مقامات څخه دا خواهش دی چې په هلمند ولایت کې بهرني ځواکونه د شپې پر مهال هغه د واړو چې دا د کوکنار پر ضد مړ شندو دا د کیکان خبره ده چې سپین خاشخاش د تایرو له لارې د شپې دخوا پاشل کېږي او د دې پر ځای چې هغه کوکنار یا ورکې یا وچ کې زموږ غنم او زموږ هغه سبزیجات پالیزونه ټول تباه او برباد او مرزونه کړي دي. تاسو راځي وګوري ازادي راډیو ته دا هیله کوم چې په دې اړه دولتي چارواکو سره دا خبره شپه کلک اقدام سره شریک کړي. وسلام.
جمالدین جمالی عالم د هلمند ولایت څخه ستاسو څخه حکومت چارواکو خو مشتنه ده چې دغه خارجانو تباه او تجزیه پر ځای پام وروړي. خارجان د هوا د لارې د تاریخ په نامه دواوی پاشي هغه اوس عام خلکو ته د جلدي او تنفسي مرضیو امراض پیدا کړی دي او هم د عام خلکو په سوزبر باندې ډېر تاوان ورته کړی دي او ډېر رقم رقم مرضونه پر مسلسل شوي دي. زما د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه چې ژر تر ژره دغه دوا ته پام واړي او دغه دوا مانه دي. وسلام.
السلام علیکم. ودا جنان یو لزالی د غنی د ولایت خبر امام مرزا کوچان در د کانو سره ډیر په تکلیف دی او د اسکانی له بجې د وګرا ګرځولې یو مونږه تر څنګه چې دای نه دا چې د کوچانو ته مرشت سره کې نه پښتنه کوي په نو په روان نه دی بیا یې سبیاي مونږ یو کوټ مان د وګړو باندې کنه نو زموږ یې خاوې نه یو څه وکړو. خدای پاک دې خدای په نامه پیغام او پیغام نه څرګاب خدای پاک.
السلام علیکم. مزه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه یو لوړ چارواک سم دا غوښتنه ده چې دا د میوند ولسوالۍ د بنچمو د سیمې د حکومت د ملي پولیسو بولي اروچانی بولي دا ډېر څنګه ول کی موسیکل خو څه چې سیګر سره کې په مټر کې راخلي په کاډه کې لایج تا کوي کې سوځي وایي د عزت کې نو پر ار دغه باندې چې موسیکل په کاډه کې اواز اخران روان یې د لې ګذري یا دغه یې شرط دي نو موږ ته زرت اندل سور پی باندې یا زتکی یا یو یې تکول به غشرو دي. ما د نورو چارواکو د نورو ټکو خلکو صدا غوښتنه چې دوه دې ہدایت وکړي یا دې سم د خادي مستقلم باندې پرسپورې نه پکړه کې نو وسه چمپو کې دلې وسه دې څه چمپو کې یا دې بازار سره جوړ کې دی وار ولې په خرد کې یا دغه کې وهل وتکدل وداخل نو د خبرت کار دی. السلام علیکم.
زه تاسو ته پیغام پیژنم چې دا موږ چې کلام د زابل ولایت چارواکو خدمت او ستنه د اسلام په کلام پیژې د خدای په لحاظ کې دي چې نه پیژې مرد او موږ چې کلام وڅو دو او له دې څو دا نه وڅو څه چې په وکړو نو دا موږ چې کلام د ریکي په ټانکی کې د صابون چې کیږي دا یو هغه د زنګ چې وڅو ولا دي دا موږ چې کلام وڅو خو خدای په لحاظ موږ چې کلام لا کلور چارواکو خدمت او ستنه ده. والسلام.
د دې لمنډي ولایت څنګه د ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د څنګه د ولسوالۍ ډیر نارام ده. یا طالبانو چې سرکان بند کړی دي اوس یو څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکې پوسټاورې لکه هغه خلک داسې خپل لار نشي پیدا کولای. کله ډیر په آزاد ډیر د حکومت سره ډیر ورځ په ورځ خلک بد وړي چې نه اوړي د سیاسي داسې دي چې خپل خپل اجرو کې لا څوک نه دي چې په نور کې نو سلام.
د دې لارې په څه خبرې کوم دا د دواوی چې دوا د لارې څخه دا مانو او د لخت ته دې ځان سمولې دي دوی دا شپږ کې دا کارا کو دوا ده خو یوازې پیرا کې نه دي خراب کړي ټول شان خراب کړي دي سر برخت او ځنګل وو وښو البته دا واشه چې موږ وګورئ په وری به هم نه جوړی کړی دی او د پښیانو باندې دا چې دانیره خپلې لکه موږ چې دا نه چې دا چې ټکی پر کوي دا چې بارا دا سره ته خیرش کوي نو دا د نور مقامات څخه دا چې تازه شه دا د مخې داخل کو. السلام علیکم.
ګرانه دوسته استاسو نظر او شکایت مو واوریدی، لکه چې تاسو هم شاهد یاست موږ په تیر خبرونو کې هم پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه نه ده هواره سوې او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایتونه اورو، نو موږ هم درته خبرو او هیله د اړوند مسولینې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. د بیلابیلو نورو موضوعاتو په اړه مو هم د دوستانو نظرونه او شکایتونه واوریدل. البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بانډو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون لارې د پیغامونو په ډول استول دي. د پیغام ثبتونکي د دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي تر سره ولیکئ. د نورو ټلیفون اړیکو په هیله مو يم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.